په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر څخه اورو.
سلګونو قبایلیانو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د سی آی ای مشر وایي داعش ته پاریس ته پیښو پسې نور بریدونه کوي شي.
پورا خبرونه پرون ماښام په اسلام آباد ډی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د یوې مظاهرې او غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د اف سی آر قانون دې ختم کړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. دا کسان پرون له پېښور د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي وو. د مظاهرې تابعیا د فاټا سیاسي اتحاد کړو. په دې موقع افتاب محمد خان شیرپا او مشال لډیو ته داسې وویل،
قومی وطن پارٹی د دوی چې کوم مطالبې دي هغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر ختم شي، مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل هغه پیسې بل کې مونږ ودا غو مکمل حمایت کو او په مختلف فورمو باندې به د پرواز وشتو.
احتجاجي غونډې ته د جماعت اسلامي، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او قومي وطن پارټي د مشرانو ترڅنګ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازو هم ویناوي وکړي. دوی ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني دا ډول مظاهرې به دوام ومومي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان ته ځي. نوموړی به ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف ترڅنګ د نورو لوړپوړو چارواکو سره مهم ملاقاتونه ولري. دواړه مشران به د دوه اړخیزو معاملاتو ترڅنګ د ترهګرۍ په اړه هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستان ته د نواز شریف د سفر د ورونو هیوادونو سره د علاقه چې د روابطو د ساتلو تسلسل دی او دې سره به د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ښې شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې د راوستلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي او ولس ته په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. دی وایي د سولې د راوستلو لپاره د زاریو او ننواتو نه کار نه اخلي، بلکې په قوي هوډ او لوړ مورال د سولې پروسه پر مخ بیایي. داسې سولې راوړو چې
د جنگ خاتمه وي، نه داسې سولې چې یو بل معاملې اصولي سولې وړو او هغه سولې وړو چې پایدار وي.
د افغان ولسمشر دغه سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د طالبانو نه جلا شوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته مثبت ځواب ویلی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاڅون به کوي. د شینوارو د شپږو ولسوالیو مشران په داسې حال کې سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې په یادو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو بریدونه زیات شوي دي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په دې موقع وویل،
هر هغه څوک چې ولس زوري، هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغه جګی، هغه په خلاف دا ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کیږي. تر څو موږ وکولای شو په شینوارو کې زمونږ مکتبونه فعال شي، په شینوارو کې زمونږ کلینیکونه فعال شي، په شینوارو برنامه شي، په شینوارو کې فعال شي، او زمونږ د شینوارو مشران او ورونه خويندې ټول دغه امکاناتونه چې نور ولسوالۍ ته شته دغه نام دی برخمن شي.
د اچین، دور بابا، نازیانو، هسکې مینې، سپینغار او غنیخیلو مشرانو ویل خپل منځي اختلافات ختم کړي او د حکومت د کاملې همکارۍ هوډ کړي. د مشال لډیو دا تاسو د دې مهال خبر نه وره. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله چا چې په پاریس کې تیره اونۍ د ترسره شوو تروریستي بریدونو مسؤلیت قبول کړی، ښایي داسې نور بریدونه هم ترسره کړي. جان برنن وایي داسې ښکاري چې اسلامي دولت وسلواله ډله به داسې نور بریدونه هم ترسره کړي، خو ده ته داسې نه ښکاري چې نوموړې ډله به بریالی شي. نوموړي پرون په واشنګټن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې. که څه هم امریکایي او اروپایي استخباراتي ادارو د داعش لخوا د پاریس ته پیښو مسئولیت د قبلولو پخلی نه دی کړی، خو برینن وایي د پاریس ته پیښو د روسیې مسافروونکي الوتکې د راغورځولو د پیښې تر شا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس ښکاري. د فرانسې ولسمشر خپلو الوتکه لیږدونکو بیړیو ته ختیځ میډیتراني سمندر ته د وتلو امر کړی دی. دا ګام وروسته له هغې اخیستل شوی چې تېره اونۍ د فرانسې په مرکز کې د ترهګرۍ پیښې ولیدل شوې او اوس فرانسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د بمباریو د تیزولو هوډ کړی دی. فرانسوا اولان همدارنګه په روسي او امریکي همغږ وکړ چې خپل اختلافات یو طرف ته کړي او د داعش خلاف د جنګېدو ته اوږه ورکړي. د فرانسې د ولسمشر دغه څرګندونې د نومبر په 14مه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د دغه هیواد پولیسو د هیواد په لربر کې د 150 زیات مشکوک اسلام پالي هم نیولې دي. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د بهایي عقیدې منونکي لږ تر لږه 15 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه د دې خبرې سپیناوی نه ده شوی چې په تهران، اصفهان او مشهد کې د دغو کسانو د نیول کېدو علت څه دی. د بهایي عقیدې د نړیوالې ټولنې یوې ویاندې د مشال راډیو ایرانۍ څانګې راډیو فردا ته ویلي، چارواکو همدارنګه په کرمان او رفسنجان ښارونو کې د دوی د مذهب سره د تړلو کسانو دوکانونه هم تړلی دي. د بهایی عقیدې پلویان اکثره وخت په ایران کې د زور زیاتی ښکار کیږي. په دغه هیواد کې یاد مذهب په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کوسوو کې چارواکي وایي درې تنان د ترهګرۍ د پیښو په تنظیمولو په دغو پیښو کې د برخې اخیستو په تور نیولې دي. د پولیسو ویان داود هوشا وایي دا تنان تېره ورځ د کوسوو او مخدونیا ترمنځ په پوله نیول شوي دي. پولیسو همدارنګه په دوو نورو ځایونو کې د ځینو کسانو پر ضد چې شک پکې ده چاپی وهلي. دغه تنان له ترکیې راستانه شوي وو. د پولیسو ویان وایي د پلټنې دغه عملیات وروسته له هغې ترسره شول چې ترکیې چارواکو د مشکوکو کسانو په اړه معلومات ورته وسپارل. راپورونه وایي د کوسوو څو سوه کسان په خپل خوخه په شام او عراق کې د داعش سره یو ځای شوي دي. دوی عموما د ترکیې له لارې هلته ورځي. دوی کله ناکله په تبلیغاتي ویډیوګانو کې ښکارېږي او د بریدونو د ترسره کولو ګواښونه کوي. دا و تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د خپلې همکارې رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 1.6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 10 پیسې او په 1.44 روپۍ او 10 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 10 پیسې او په 1 روپۍ او 3 شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ 280 ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 220 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 9، بنو کې یو کم 10 او 6 او په کوټه کې 18 او 0 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. فاټا سیاسي اتحاد پرون مازیګر په اسلام آباد کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات معرفي کړي. د عوامي نشتل ګوند میا افتخار حسین چې دغه مظاهرې ته ورغلی وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت د قبایلو غوښتنې ومني.
پړومبي ځل ټول پاټیا والا اتحاد کړی دی، نن ورسره ټول پښتانه ټولي پاټیا ولاړی دی. چې نن نه مني نو دا به احساسي محرومي پیدا کوي.
د پاکستان حکومت ویلي چې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته کورونو ته د وستنولو لپاره یو غښتلی پروګرام جوړ کړی دی. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي حکومت باید د کډوالو شوي توانونه ورپوره کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د سولې لپاره به چاته مینت زاری ونه کړي. یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنی رپورټ. د پاکستان د قبایلي سیمو وګړو پرون په اسلام آباد کې د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې د هغې هېواد له حکومت وغوښتل چې نه یوازې دا چې له فاټا څخه د اف سي آر قانون خاتمه وکړل شي، بلکې دغه سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبې هم ورګډې کړل شي. په دغه احتجاجي مظاهره کې چې د فاټا سیاسي اتحاد را جوړ کړی و، د بېلابېلو سیاسي ګوندونو په مشرانو سربېره د قبایلي سیمو نه د پارلمان ځینو منتخب غړو هم ګډون پکې وکړ. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله هم دغه احتجاجي مظاهرې ته ورغلی و او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
د ګل په مخام فاټا سیاسي اتحاد د اسلام آباد دی چوک په وړاندې د یوې احتجاجي مظاهره تابعیا کړې وه چې پکې قبایلي سیمو او اف آر اس نه راغلي خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمائندګي ترلاسه شي، بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي حقونه هم ترلاسه شي. په احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل،
جی ذاکر حسین نوم دے باجوڑی جنسائی نہ راغلے ما زمن خدا اوختنی دی پ 1901 کی چی پپاٹا وانی کم ایف سی آر قانون لاگو شے او دا یو ظالمانہ قانون دے پدی کہ من تے انسانی حقوق، بشری حقوق او آئینی حقوق نہ میلاوی گی من گلا غوڑو کہ دا یو خ قانونی پر ٹول پاکستان کی دے دا ناپس کرشی او کہ خ قانون نہیں من گم دتی ختم کرش.
محمد اقبال، قبائل د جمہوریت پسندی او دامن پسندی د ٹول نلوی سی بود دا نن روز مظاہرہ دا نن قبائل پدی مجبور شوی دی چاغی پخپلا دل ترا لو دی مشران او وقداران پاکستان.
احتجاجی مظاہرے تا دو جماعت اسلامی امیر سراج الحق، دو قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاؤ او دو عوامی نیشنل گند میاں افتخار حسین نے علاوہ دو یوش میر سیاسی گندونو سرا تعلق لرون کو مشرانو او دو فاٹان منتخب زن دو پارلمان غڑو ہم وینا گانے وکڑے. دو احتجاجی مظاہری ورستو مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دو قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاؤ وینا وا،
قومی وطن پارٹی دوی چکم طالبیری اغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر ختمو شي، مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل راغه په شبل کې مونږ وا داغه مکمل حمایت کو او په مختلف فورم باندې بل دي پر आवाज وشتو.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي،
مونږ اف سی آر کې اصلاحات پر مونږ صرف دعوی چې پارلیمنٹرین چې د فاټا په حواله اس قانون سازی نشي کولای، یو ته د اختیار ملاو شي. زه مخ په الله خیال لې چې بدخت ټایم باندې فاٹا کے ریفارم ڈیر ضروری دی اور سراور سرا دے پیکج ہم ضرورت تھے. پاتش ودا خبر اچھے دے فاٹا دے مستقبل چے کما فیصلہ دا جے عوام و دے خواہشات و مطابق دے فیصلہ ہوشی.
دو عوامی نیشنل گن میا افتخار حسین وائی چے فاٹا اولس دے خپل حقون لپارا اسلام آباد تراغلی دی او کہ حکومت یہ وسم غختن او نمانی نو دوی پر قبائلی اولس کے احساس محرومی پیدا کول غواڑی.
پڑن بیزل ٹول فاٹا والا اتحاد کڑے دے نن وسر ٹول پختانو ٹوری پاٹے والا ڑی دی چنن منی نو دا به احساس محرومی پیدا کئی او دا به ملک لپاره فائدہ مند نی. کم خلق چې دی کې رکاوټ اچي اغه به پخپل د دې منځه خواکیږي کنی نو سبب دا قوم نه معاف کړي. ان شاء الله تعالی دا د انګریز راخ کړی کرخه دا فاټا او د خیبر پختونخوا تر منځه دا به ورانیږي او چاري سیر سیر د انګریزانو یو تور قانون دا به ختميږي.
د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي، که حکومت یې دا غوښتنه اونه منلی نو پراتلونکو کې به د پارلمان د ودان په وړاندې درنه ورکوي.
زمنګ چې کما حقوق قبایل ریلی وا دې ته حکومت توجه وکړي او که توجه ونه کړه نو نیکست پروګرام به زمنګ ان شاء الله تعالی د پارلیمان مخې ته درنه ورکولي علامتي دوه ورځو درنه به ورکو او دا پروګرام به تر هغه وخت پورې جاري تر څو پورې چې د قبایلو د پارلمنګ خپل حقوق نه یاغستي.
د یادونې دا چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پا یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې دغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بېکورکل شو خلکو بیرته کورونو ته د ورستنولو لپاره یې یوه غښتلې تګلاره جوړه کړې ده. حکومت دغه راز ویلي چې له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره به مالي مرستې هم کوي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو استازي بیا له حکومت غواړي چې بیرته ستنېدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې برابر کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو بے کوره شوي خلکو خپل کورونو ته واپس او بحالۍ لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې 80 اربا او شاخوا د 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی. د بے کوره شوو خلکو لپاره دا حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بے کوره شوو خلکو بیا بحالۍ لپاره نقد امداد او د هغې د کورونو لپاره فنډونه مختص کړی شوي دي. د ذکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت لخوا سینر ته ویل شوي وو چې په قبایلي سیمو کې د متاثرینو بحالې لپاره د مالی ضروریاتو اندازه شاخوا 80 اربه او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوې ده. یاد دی چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اسب په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجې یو شمېر خلک بېکوره شوي دي. کډوالو سره مالی کومک او د هغې د کورونو او د سیمو بیا بحالې په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وایي چې د کډوالو خپلو کورونو ته واپسې سره دي یو داسې کمیټي جوړه کړی شي چې هغه د کډوالو د هرې ستونزې حل راوباسي. دی وایي
اولنۍ غوښتنه امیر دغه ده چې IDPs دا په عزتمنه طریقه سره واپس شي. هغې نه ورځ پیدا یوه کمیټي جوړه شي چې د آرمي طرفه نه خپل کس وي او د پولیټیکل ایجنټ ډېر کزوري ده. دغهرنګه د عوامو طرفه نه یوه جرګه مرکه جوړه شي. هغه دا د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان سروې په 15 ورځو کې کېږي. په 15 ورځو کې سروې وکړو چې کله سروې کمپلیټ شي هغې مطابق چې څاک کور لنډ شوی هغه ته د خپل غاب ملاو شي. روډ خروپي روډ ورته جوړ شي. امیر دی چې ټولې خبرې د عوامو په موجودګۍ باندې وشي. په دې کو کپل نه کېږي او په دې کو کرپ نه کېږي.
د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي چې په ځینو سیمو کې د امنیت وسخه کېدو له امله 1,00,000 او 1,50,000 کورنۍ واپس شوي دي او د نورو کډوالو واپسي به د روان کال دسمبر میاشتو پورې یقیني کړی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,110 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د نهې په ورځ په دورځني سرکاري سفر ازبکستان ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی به د ازبکستان له چارواکو سره پر یو شمېر مهمو سیمه ییزو او همداراز نړیوالو مسلو خبرې او پر یو لړ لوزنامو لاسلیکونه وکړي. دا چې د چارو پوهان د نواز شریف د ازبکستان سفر ته څنګه ګوري له اسلام آباد به د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل دورې په مهال د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کوي او ورسره په دواړو خیزه اړیکو او په سیمه ییزو او نړیوالو چارو خبرې اترې کوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه مشران به په سیمه کې د امن او سلامتیا صورتحال جج اغستو سره سره په سیمه کې د ترهګرۍ مقابلې لا په ګډه د کار کولو په تګلاره هم خبرې اترې کوي او دغه رنګ به په دې دوره کې شریک اعلامیه او اړخیزه اړیکو ته د ودې ورکولو دستاویزات هم لاسلیک کیږي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو تجزیه کارند وزیر اعظم نواز شریف ته ازبکستان دی دورې ته او د اسیا ملکونو سره د پاکستان تعلقاتو ته څنګه ګوري کلچ مشال ریډیو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو تجزیه کار بیرسټر زاهد سعید نو پوښتل. نو هغه وویل چې د دې ملکونو سره تعلقات ښه کول ډیره ښه خبره ده خو باید چې دا د سفیرانو په ذریعه وشي.
ضروری ندی دوی چې دا ویزټس کوي نو بیا یو ډیکلریشن ساین کی هغه خویس نهوي. هغې مطلب دای چې مونږ به فیوچر کې کوآپریشن کوو. پکار نه دی چې دانه بهر ځي ولې چې پیسې خو حکومت سره دانه نه دي دوی باندې ډېر خرچ راځي. نو پکار دا دی چې خپل سفیران چې دي هغې باندې دې اعتماد وکړي او هغوی سره فل اتارټي شته چې اګریمنټ ساین کړي.
همداشان یو بل د بهرنیو چارو تجزیه کار انجینیر تورګل مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان له پکار ده له دې وړاندې له افغانستان سره خپل تعلقات ښه کړي ځکه چې د منځنۍ اسیا ټولې لارې له افغانستانه تیریږي.
خبره زه بلند ته کوم چې په دې روابطو کې د افغانستان مسله د پاکستان لپاره ډېره اهمه ده. ځکه چې کومې تجارتي لارې دي د پاکستان لپاره نو هغه ټولې د افغانستان نه تیریږي. چې افغانستان سره تعلقات مضبوط نه شي نو مرکزي اسیا سره د پاکستان تعلقات هیڅ فایده نه لري.
لدی سربیره اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم د دې دورې په حق لا ویلې شوی دی چې د نواز شریف د ازبکستان دوره د ورونو هیوادونو سره د اعلی کچ د رابطو یو تسلسل دی ځکه چې پاکستان ازبکستان سره خپل اړیکې مهمه ګڼي. خبر پاڼه زیاتوي چې د وزیر اعظم د دوره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د اړیکو زیاتولو په اړه د پاکستان د اعظم عکاسي کوي. دې دورې سره به د توانایي تجارت سیمه ییزو رابطو کلتور سیلګری او لسی رابطو ته د ودی ورکولو سره سره د مرستې نوې لارې لټولو موقع هم ترلاسه شي. یاد دی چې وزیر اعظم سره د علاقه چې یو پلاوی هم روان دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې لکه کومه ځانګړي معاملې پرته داسې سوله غواړي چې په هغه هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي پرون د عدالت غوښتنې او له تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړې شوې غونډې ته چې تر ډېره ځوانانو پکې برخه اخیستې وه وویل چې د زاریو او ننواتو له لارې سوله نه غواړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې یوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی دی. له کابله اسدالله لودین رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د عدالت غوښتنې او تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ثبات او اصلاحاتو لپاره بنسټیز کارونه کوي او خلک باید د دې کار نتیجو ته حوصله وکړي. د ولسمشر خبرې په دې غونډه کې نسبتا احساساتي وې او شیبه په شیبه د ځوانانو لخوا د لاسونو په پړکولو بدرګه کېدلې.
داسې سوله راوړو چې د جنگ خاتمه وي، نه داسې سوله چې یو بل معاملې اصولي سوله غواړو او هغه سوله غواړو چې پایدار.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د معاملې خبره ردوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ډله په دوو برخو وویشل شوه او دې کار د سولې په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډلې د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی، خو له کارپوهانو او خلکو سره اندېښنه دا ده که یوه ډله سوله وکړي بله ډله به بیا هم جګړو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشر جان کیمپل ویلي وو چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید هڅه وکړي چې طالبان بیرته یو او د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. معلومه نه ده چې په داسې یو حالت کې به افغان حکومت د سولې هڅې څنګه مخته بیایي، خو ولسمشر غنی وایي د ننواتو له لارې د سولې خبرو ته نه ځي.
زموږ د دښمنانو توطیه دا وه چې دې خاورې کې دوه سیاسي جغرافیې راوړي او د ولسمشر د افغانستان دې ته مجبور کړي چې په ننواتو باندې میسته لاړ شي. زه له موره نه یم زېږېدلی چې په ننواتو لاړ شم.
له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس هم ویلي وو چې افغان حکومت نور د ځواک له لارې د سولې خبرو ته وردانګي. د چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي د سولې د خبرو لپاره باید حکومت او طالبان دواړه قرباني ورکړي او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو پر بنسټ په یو ټغر سره راټول او د پردیو په لمسون پیل شوې جګړې ته پای ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د یوې جرګې په ترسره کولو سره خپل منځي اختلافونو ته د پای ټکی کېښود. جرګې پریکړه وکړه چې د سیمې د امنیت لپاره به د سیمې قومونه په ګډه کار کوي. په دغه اړه نور له جلال آباد د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار شینواري چې په شپږو ولسوالیو کې سره راټول دي د تیرو درې هفتو راهیسې په دې هڅه کې وو چې ټول په یو ټغر راټول شي او په خپلو سیمو کې د امنیت پر اوستو کې فعاله ونډه واخلي. په همدې خاطر د اچین، نازیان، دوربابا، هسکې مینې، غنیخیلو او سپینغر ولسوالیو قومي مشران د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ میلمستون کې راټول شول او د یو پریکړه لیک په لوستو سره یې خپل اتفاق اعلان کړ. دغه پریکړه لیک چې په درې مادو کې ترتیب شوی و ملک عثمان شینواری ولوست.
د شینوارو د شپږ ولسوالیو ګډ پریکړه لیک. اول مونږ قومونه به یو د بل کمای نه کړو. ټول شینواری شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي. دویم د خپل اسلامي دولت په وړاندې هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني عمل به نه ترسره کوو. دریم هغه بهرني وګړي چې زمونږ د قوم، ولس او دولت په وړاندې ناوړه کړې ترسره کوي مونږ قومونه به هغوی مخه نیسو. شرط به دی چې حکومت به ځي صحابه پاکي مونږ ته
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شینوارو د قوم په اتفاق خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې د شینوارو د اتفاق له برکته به په سیمه کې امن راشي او دوی به په دې وتوانېږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د بیا رغونو پروژې پلي کړي.
هر هغه څوک چې ولس ځوري، هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغې کوي، هغه په خلاف د ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کېږي ترسو مخو کولای شو په شنوارو کې زمنګ مکتبونه فعال شي زمنګ کلینیکونه فعال شي او زمنګ د شنوار مشران او رونه خويند ټول دا غ امکاناتونه چې نور ول سوالی تشته دا غ نام دی برخمن شي
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد ولوسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به په سیمه کې چانیزو عملیاتو ته ترغې دوام ورکړي سو پوری چې د یادو ول سوالی او سیمه له مخالفینو وسلوالو پاکی کړي نیوی
از موږ عملیات اوس هم دوام لري دا به نور هم دوام ورکو ترسو موږ وکولای شو دا سیمه ټول ان شاء الله پاکی کو او پاکی سیمه خپل قومي مشران ته وسپارو ترسو دی وکولای شي سیمه وساتي او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس د دوی لپاره ان شاء الله ماده کوور به کو هم به وسلې هم تجهیزات هم بخپل ورسره وسو
یاد دی وی چې د شینوارو د شپګول سوالي او قومي مشرانو څخه سلويخ کسیز کمیسون جوړ شو چې لدی ورسته به د یادو ولسوالي هر موضوع دغه کمیسون سیړي او د پریکړې واک به ولري باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پر ضد کارکونکي غیر سرکاري ادارې ساحل ویلي چې په هغه هیواد کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری 1015 پیښې ثبت شوې دي. د ادارې چارواکي وایي د نور پاکستان پرتله په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو هلکانو پر ضد د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان بیا وایي چې له ورته زیاتیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره لازمه ده چې قوانین عملي کړل شي او پر دغه موضوع په ولسي کچه د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ یوړل شي.
له ماشومانو سره د جنسي تیریو پر ضد د شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویلي دي چې د نور پاکستان پرتله په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د سانګي او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچه په دریم نمبر راځي.
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو خواوشا 1515 کیسونه رپورټ شوي. دا شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي، بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبه، په دریم خیبر پختونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبه ده. دا راز بیا قبایلي سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سږکال له ماشومانو سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې ګنې هلته به دا پیښې کمې شوي وي.
ممتاز حسین گوہر وایي چې په پاکستان کې اکثر هغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د ګاړو په اډو، مستری خانو، فاش خانو او دغسې په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي. نوموړي زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو پیښو سره مخ کیږي.
په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې چې څومره تیزۍ سره زیاتېږي هغومره رپورټ کیږي نه. په خیبر پختونخوا او سند صوبو کې خو څوک په دې موضوع خبره هم کول نه غواړي او آن دا چې خبریالان پرې هم د شرم له وجې کار نه کوي. په دغو سیمو کې خلک له ماشومانو سره جنسي تیری له عزت سره تړلې ګڼي چې دا نور هم د یو متاثره شوي ماشوم ژوند سره بد کول دي.
د ماشومانو لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جانسیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو په اړه د یو کوټلي قانون د نشتوالي له امله اکثره کارکونکو ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي.
د ماشومان جنسي تشدد په دې کې روز فرض باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي. غټه وجه هم دا ده چې زموږ ملکي حالات دی او خاص کر پښتونخوا کې زموږ چې کوم قبایلي سیمې دي نو هلته لکه دا مسئلې روز در روز زیاتېږي. دا چې هلته نه داسې ادارې شته، نه داسې قانون شته او بل دا چې لکه پښتون په معاشره کې دا یو بد عمل ګڼلی شي که ماشوم د جنسي تشدد ښکار شي نو نه هغه ماشوم ویلی شي او نه هغه خبره په معاشره کې خلک په خپله باندې کول غواړي. نو په دې وجه باندې دا جرم چې کوم دی دا روز په روز سیوا کیږي.
د ماشومانو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي. چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پر ځای داغه مسلې حل کړل شي.
دا قصور چې کوم ریسنت یو سکندل مخامخ راغلی و چې چا رپورټ کړی و نو هغه خلکو موس پشا کېږي لګیا دي ځکه چې هغې ته اوس دمکیانې میلاویږي. نو لکه رپورټنګ خو نه کېږي بهر حال، خو که چېرته کېږي هم لګیا دی نو بیا هغې دپاره دا ضروري چې کیس هینډلنګ چې کوم دی چې هغه ډېر په ټرین کسانو باندې وشي، یا د خلکو ټریننګ نه شوي، نو هغې الټه چې ماشوم هیلپ کول غواړي هغې کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلوئټ شي، نور ایکسپوز شي.
د ممتاز حسین ګوهر په خبره د ساحل ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې تېر کال له ماشومانو سره د جنسي تیریو 3,400 پیښې ثبت شوې وې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د نجیب عامر نه لنډ خبرونه اورو.
پرون ماخام په اسلام آباد دی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د یوې مظاهرې او غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د اف سي آر قانون دی ختم کړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. دا کسان پرون له پېښوره د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوي په مشرۍ په 2 ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان ته ځي. نوموړی به د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف تر څنګ د نورو لوړپوړو چارواکو سره مهم ملاقاتونه ولري. افغان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې د راوستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او ولس په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د ویغونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاڅون به کوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دې اقدام هرکلی وکړ. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن پرون په واشنگتن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت وسلواله ډله چا چې په پاریس کې تیره اونۍ د ترسره شوو تروریستي بریدونو مسؤلیت قبول کړی، دا ډول نور بریدونه هم ترسره کولی شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند خپلو الوتکه لیږدونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانې سمندر ته د وتلو امر کړی دی. نوموړي همدارنګه په روسیې او امریکې هم غږ کړی چې خپلمنځي اختلافات ته یو طرف ته کړي او د داعش خلاف ته جنګېدو ته اوږه ورکړي. او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د بهایي عقیدې منونکي لږ تر لږه 15 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه د دې خبرې سپیناوی نه ده شوی چې په تهران، اصفهان او مشهد کې د دغو کسانو د نیول کېدو علت څه دی. د بهایي عقیدې پلویان اکثره وخت په ایران کې د زور زیاتی ښکار کوي.
د خبرونو ولندیز مول نجیب امیر واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننیو داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن ته پیښور نه خبرېدونکي اج ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په سیاست کې د یو بل د خپو راښکلو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي، باید چې د ټولو سیاستوالو یو ایجنډا وي او هغه هم د ملک د ترقۍ لپاره وي. د ادارې په وینا د دې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې حکومت د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه کوي، خو د دې خبرې نه هم څوک انکار نشي کولی چې له دې هلو ځلو نه عام پاکستانی وګړي ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. په دې ملک کی غریب ورس پورس غریبیږي، نور سره د سرپټونې زیشته، نور سره د تعلیم او صحت اسانېشته او نه د روزګار موخه. اوس که حکومت وایي چې د ملک ذخیره دومره سی واشوي دي نو چې ولستتي ګټه نه رسی نو د دې څه فائدہ. دریا اخري کې وایي که څه هم ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت په ځینو پالیسو ټکونه کوي نو که وکتل شي نو دا خو د جمهوریت ښکلا ده چې په یو بل تنقید وکړي شي، خو تر څو چې د ملک او د ولست د ترقۍ خبره ده باید چې ټول سیاسي ګوندونه یوازې د ولس مسلې په نظر کې وساتي. بل پلو مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې ځینې خلکو د دې نه هم لویه مسله جوړه کړې چې اسکولونو کې ماشومانو ته د ملیشي جامو په ځای پینټ کوټ او ټای ولې اچول کیږي، او دې سره دا ماشومان مغربي کلچر خپلوي او د دین نه لري کیږي. خو یاد دي وی چې هم دغه ماشومان د سحرې په پینټ کوټ کې اسکول ته ځي، نمازګر په ساده جامو کې سپین ټوپۍ په سر د قرآن سبق لا جماعت ته هم ځي، او بل دا که پینټ شرټ سره څوک مغربي جوړېدو نو د خیبر پختونخوا نیمه آبادی به اوس مغربي وا. ادارې مخکې لیکي چې مسله د پینټ کوډ نه ده، بلکې اول خدا قتل پکار دي چې آیا اسکولونو کې د ماشومانو د ناستې انتظام پوره دی که نه. بیا دا چې زموږ په تعلیمي نظام کې کومې کمزوري دي، د هغې په لرې کولو څومره توجه ورکړې شوې ده. ادارې اخر کې وایي چې لباس سره د مذهب هیڅ تعلق نشته، نو ځکه دې مسلې ته هوا ورکول نه ده پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل ورځپاڼې پر پاریس د شویو وروستیو تروریستي بریدونو په اړه د ولسمشر براک اوباما د ادارې د عکس العمل او هم له امریکا خبرېدونکو یوې بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د پرمختګونو د تخریبېدو له امله د مرستندویو ادارو د کارکوونکو او ټولنیزو فعالانو پر اندېښنو لیکنې خپرې کړې دي. د دې لیکنو تفصیل تاسو ته ورو. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکنه پر پیرس ښار د وروستیو تروریستي بریدونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما عکس العمل ته په اشاره سره وایي چې نوموړی باید داسې څرګندونې ونه کړي چې موخه یې د حقایقو پټول او د خپلو هیوادوالو تیر باسل وي. د لیکنې تر مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر هم په 1999 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر وخت خیالي خبرې کړې وې. په لیکنه کې له ولسمشر اوباما غوښتل شوي چې حقیقت درک او ووایي. لیکنه کاږي د اوباما لپاره دغسې کول ښایي ګرانه وي، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې د خپل ګوند ماتې د امکاناتو په پام کې نیولو سره ښایي نوموړی مجبور شي چې نړۍ ته په غړېدلیو سترګو وګوري. لیکنه وایي امریکایان اوس په واضح توګه لیدلی شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته غځېدلی او دا چې القاعده بیرته سر راپورته کړی دی. دا اوس لکه ولسمشر اوباما چې یو ځل ویلي وو، یوازې یو سیمه ییز خطر نه دی. دغه تروریستي ډلې په شمالي افریقا، منځني ختیځ او افغانستان کې خپل ملاتړي لري. په سوریه یا شام کې روانې کورنۍ جګړې د هغه هیواد یو د پام وړ شمېر خلک مجبور کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. دا هم کېدلی شي چې پر پاریس ښار له حمله کوونکو څخه لږ تر لږه یو یې له همدغو سوریایي کډوالو څخه وو. لیکنه زیاتوي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په پیل شوي کمپاین کې هم اوس ښایي تر ډېره له نړیوالې ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې وشي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوه لیکنه وایي 13 میاشت د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د لنډمهاله کنټرول پر وخت د هغوی هدف یوازې دولتي ودانۍ او مامورین په نښه کول نه وو، بلکې هغه پرمختګونه هم تخریبول وو چې د هغه ښار ښځو د تیرو کلونو د خپلو مبارزو په ترڅ کې لاسته راوړي دي. طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سړو او ښځو د مساوي حقونو لپاره د غربي هیوادونو په مرسته پیل شوي پروګرامونه بې ارزښته وښیي. د لیکنې تر مخه د طالبانو په لاس د کندوز ښار سکوت د مرستندویو ادارو کارکوونکي او ټولنیز فعالان اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د طالبانو بیا راپورته کېده به د بلیونونو ډالرو هغه مرستې چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د یوه جدید ریاست په توګه مخته راوړلو لپاره غربي نړۍ کړي په اوبو لاهو کې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاریس له تروریستي بریدونو وروسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي امریکا او روسیه باید خپلو کې اختلافات یوې خواته کړي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې لپاره یو ګډ ائتلاف رامنځته کړي. په پاریس کې د 13 جمعې په شپه تروریستي بریدونو 129 کسان ووژل. بلخوا په فرانسا او بلجیم کې پولیسو د سخت دریځو پر ځینو اهدافو چاپې غورځولې دي. اجمل اند تفصیل لري.
د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد د پارلمان په دواړو مجلسونو کې وینا وکړه. وی ویل سوریه کې د جګړې لپاره یو خلوی ائتلاف ته اړتیا ده. نوموړي ویل دا به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې له هغوی سره دا مسله بحث کړي. ټاکل شوی چې نوموړی به په نږدې ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره وګوري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل موږ باید یو ګډ ځواک رامنځته کړو. د په وینا اوس هم د داسې یو ځواک د رامنځته کولو لپاره ناوخته شوی. نوموړي په خپله پرونۍ وینا کې زیاته کړه چې فرانسه د داعش پر ضد خپل عملیات تیزوي. د اولاند په وینا فرانسه دا مهال په یوه جګړه کې ښکیل ده، خو دا د تمدنونو جګړه نه ده، ځکه د په وینا تروریزم د هیڅ ډول تمدن استازولي نشي کولی. نوموړي ویل هیواد یې د هغو اسلامي سختدریزو پر ضد جګړه کې دی چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی. په عین حال کې فرانسوي پولیس وایي د مشکوکو سختدریزو پر هدفونو یې چاپې غورځولي. په بلجیم کې هم کومندوز واکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړی و، خو ونه توانېدل چې په اروپایي هیوادونو کې د بریدونو په ترسره کولو مشکوک څوک ونیسي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاشنیو پرون خبریالانو ته ویل په 13 ساعتونو کې پولیسو د دې بریدونو په تړاو د مشکوکو کسانو د موندلو په اړه 168 حملې کړي. کاشنیو وایي هغه بریدونه چې د جمعې په شپه په پاریس کې وشول طرحه یې بهر جوړه شوې وه. د برید کوونکو یوه ډله د بلجیم له خاورې انتقال شوې وه او په غالب ګمان په فرانسه کې هم ملاتړي لرل. په دې اړه لا هم زموږ څېړنې روانې
دي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل تر اوسه پورې 23 مشکوک کسان د دې بریدونو سره په تړاو نیول شوي. د په وینا 104 کسان نور په کورونو کې نظر بندي. پولیس وایي د پاریس د بریدونو لپاره کارېدلې یو شمېر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي. بلخوا په ترکیه کې د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو مشرانو په خپله غونډه کې هوډ کړی چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي لپاره په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د تروریستانو مالي سرچینې به وچوي.
اجمل اندو د فرانسې خبري ایجنسی لیکي په پاریس کې د ترهګرۍ وروستیو پیښو په امریکا کې دننه داسې بحثونه راپارولي چې آیا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د دغه هیواد هڅې ګنې کامیابي دي او کنه. ځینې ډیموکراټان د ولسمشر اوباما پر حکومت نیوکې کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف یې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د رپورټ مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او دغه لوړ پوړي سلاحکاران وایي چې دوی د فرانسې تر شا ولاړ دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد باید د فرانسې سره خپل استخباراتي او پوځي همکاري زیاتوي، خو د ډیموکراټانو یو مهم مشر بیا د امریکایي حکومت په کړنلارې او هلو ځلو سختې نیوکې کړې دي. ایډم شف چې د کانګرس د کورنۍ استخباراتو د کمیټې غړی دی وایي د اوباما انتظامیه وار له مخې دغه هر څه کوي چې کافي نه برېښي. دی وایي له دې هر څه معلومیږي چې دا یوازې استخباراتي ناکامي نه ده، دا د داعش پر ضد د اتحادي ملکونو ناکامي هم ده، ځکه چې په عراق او شام کې دغې وسلوالې ډلې ته کافي فرصت په لاس کې ورکړل شو چې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي او د ترهګرۍ بریدونه پلان کړي. نوموړی زیاتوي تر څو چې په ستراتیژیکه توګه په دې کې بدلون مخې ته راځي، د پاریس د پیښو په څیر نورې پیښې هم مخې ته راتلی شي. د فرانسې خبری اجنس لیک کې له یو کال نه زیاته موده وشوه چې امریکا د خپلو اتحادیانو په مرسته په عراق او شام کې د داعش خلاف عملیات کوي او په ډرون بریدونو کې هم د دغې وسلوالې ډلې مشران په نښه کوي، خو د دې باوجود هم نوموړې وسلوالې ډله په دواړو ملکونو کې زیاتې برخې په خپل واک کې لري. په پاریس کې د حملې نه داسې ویره هم مخې ته راغلې چې داعش اوس د خپلې جګړې لمن غربي هیوادونو ته هم غځول غواړي. اجانس لیک کې د پاریس له پیښو وروسته د امریکا او د فرانسې د دفاع وزیرانو د ټلیفون د لارې خبرې کړې او استخباراتي معلومات یې د یو بل سره شریک کړي چې دوی د پاریس د پیښو په غبرګون کې څه کول غواړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای دواړو مشرانو د داعش خلاف د کوټلو ګامونو په پورته کولو د نظر تبادله کړې ده. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال بن روډز وایي امریکا به په شام او عراق کې د داعش خلاف خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او د نوموړي په وینا د اوباما انتظامیه ګڼي چې په دې توګه به یاده وسلواله ډله په شا وتنبول شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کومشال ریډیو دا پاکستان ډان رسپانه لیکي د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف دا مهال د امریکا په سفر دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د خپل دغې دورې په ترڅ کې په امریکایي چارواکو سربیره له ولسمشر باراک اوباما سره هم وګوري او ورسره به پر یو لړ مهمو مسلو چې د افغانستان د روغې جوړې موضوع به هم پکې شامل وي خبرې وکړي. د لیکنې تفصیل له انیسه اجمله.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته سفر دا څرګندوي چې دا یوه معمولي دوره نه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو نه وړاندې امریکا ته په دوره تللی و او هلته یې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. له نواز شریف سره په دې سفر کې د هغې لور مریم نواز هم وه چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له میرمنې میشل اوباما سره یې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره په کار کولو خبرې وکړې. ادارې لیکي په دغه موقع داسې لیدل کېده چې په کامی امنیت او فارن پالیسۍ به مهمې خبرې د جنرال راحیل شریف د دورې پر مهال کیږي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ګل پرست امریکا په دوره واشنگتن ته ورسېده. ادارې لیکي ټاکل شوی ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د امریکا لوړپوړو امنیتي او پوځي چارواکو په ګډون له ولسمشر باراک اوباما سره ویني. ویل کیږي چې د دې دورې پر مهال به په مهمو مسئلو خبرې وشي. ادارې لیکي په پاکستان کې د ولسي او پوځي مشرانو ترمنځ سالات د اندېښنې وړ دي او ډېرې داسې د امنیت په برخه کې نورې سنجیده کامی علی هم دی چې خبرې پی وشي. ادارې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د فعالیتونو د افغانستان امنیت په اړه لیکي چې په سمدستي توګه د ترهګرۍ پر ضد د زیاتې همکارۍ ضرورت دی. ډان رسپانه بیا د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه لیکي چې د پاکستان چارواکي په سرګند توګه دا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په فوري توګه د خبرو بیا شروع کولو لپاره ماحول سازگار نه دی. خو د ادارې په خبره په باوري توګه په واشنگتن کې به د راحیل شریف له امریکایي چارواکو سره د دې اونۍ د ملاقاتونو پر مهال پر هغو شرایطو خبرې وشي چې افغان حکومت او طالبان زر تر زره د خبرو میز ته راولي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په داسې حال کې چې ایران او روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې، د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو وار بیا غوښتنه کړې چې د اندېښنو څرګندولو پر ځای دی د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلي ځواکونو کمانډان ویلي که د افغانستان او عراق لخوا یې د داعش وسلواله ډله 40 کیلومتره پولو ته ورلنډ شي پر ضد به اقدامات وکړي. روسیې هم د افغانستان په شمال کې د یادې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
لوړ پوړی ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي که د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله د عراق یا افغانستان لخوا د پولې 40 کیلومتره ته ورلنډ شي سرتیری به پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري خبرداری ورکړی و چې فرانسه د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدف نه دي. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان له خولې د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول ګواښ ویره نه لري او د ایران له پولیسو 40 کیلومتره اخوا د عراق په خاوره کې سره کارخانه خکړي. د ایرانی جنرال خبرداری ورکړی چې په عراق او افغانستان دواړو کې د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وي جدي اقدام وکړي. جنرال پردستان ویلي اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې ده او هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نوموړي خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي مخکې له دې چې دښمن سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه د مقابلې لپاره چمتو دي. بلخوا روسیې هم یو وار بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیک سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان بې کمیټې ته په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدو نه خبر دي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې به د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د مهال په کومه جګړه کې ښکیل دي هغه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیې او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي په وینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د خیر په غونډې کې نه ني.
د سیمې هیوادونه دي یا زموږ ګاونډیان دي او یا د نړۍ هیوادونه دي، هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چیچنیان، ازبکان، عربان، یغوریان، پختله پنجابیان دا ټول راغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان به تا نه وي لیدلی چې کوم بل هیواد ته لاړ وي هلته جګړې کړي وي. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دې د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامي برخه کې مرسته وکړي.
افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللې او د روسیې او ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، پرون د دوشنبه په ورځ د افغانستان په خوست کې په یو شمېر هغو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشل شوې چې خپل خپلوان یې په ځانمرګي بریدونو، چاودنو او نورو ترهګریزو پیښو کې لاس ورکړی دي. یادې مرستې چې له جنګ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې وویشل شوې، هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو پر ارزښت پر ارزښت توکي ورکړل شول. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
یاد مرسته چې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته چمتو شوی د جنگ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د سویل ختی زون د ماینپاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر لخوا وویشل شوه. د یادې ادارې مشر محمد حکیم سلیمانزی مشال راډیو ته وویل دا مرسته چې درې دېرش قلمه بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي، هرې کورنۍ ته د درې سوه امریکایي ډالرو په ارزښت توکي ورکول کېږي.
د کې وریجې ده، لوبیا ده، غوړي دي، او توشکې د کمپاله ده، یو په تخته پاش ده، قلینه او نور د کور ضروري اسباب ده، د اشپزخانې سامان ده او د درې دېرش قلمه اجناس دي.
یاد مرسته پنځه سوه کورنۍ ته په پام کې نیول شوې ده. د شهزار خان په نوم یو کس چې د نوروزۍ اوسېدونکی دی په ژړغوني او ازویل هوایی دگر تا نگده موتر بمبرید که ورور اوزوی وشل شویدی.
خپلا با داغا پیخه که منگو یو زای یو بریار منده بکردی بس دیتر اوگلی چه منده ساغر رو که سمان رو که.
یو بلکس چه پترگری زبردونه که ده کورانه یو غره مر او دویم تپی شویده داسی وایی.
من نام محمد علی جان ده، من قربانیون چه ده یو شهید ده محمد نظیر جان پرم او یو مورو رو زخمی ده. دا کمک بس خدای پاک ده حکومت را یا دیگه سره میاشته خلق سرا دیر خواه که دا خو چه خلق تا ورسی که دا که کسم کسم خلق ده غریبون ده.
د غفار پونم یو ځوان چې د خوز د مرکز اړوند د کاروانسرای اوسیدونکی دی او د موټربم په برید کې ورور وژل شوی وای.
که څه هم داس خلک شته چې هغه به شهیدون شوی وي، هغې کورنۍ نه به لس نفره دولس نفره په میل پاتې شوی وي، هغه به سرپرست نه لري، دا ګزاره نشي کړی. خو بیا هم دوی دوی یادورې وشوه، هغه د دوی د زړه ګیله یو څه ورکه شوه چې که یې موږ ورېرې موږ پلورې موږ یې ترزه یې موږ وریره په دغې پېښه کې قرباني شوی، د وطن ته یې قرباني ورکړه، خو یو څوک شته چې موږ غم وخوري ډېر څه دي. دغه
د یادونې وړ ده کله یوې خوا په خوست کې د ترهګرۍ زو بریدونو د کورنۍ یو شمېر غړي دا ډول مرستې ستایي، خو بل لوري ته بیا د دا ډول نورو پېښو ځینې قربانیان وایي چې دوی سره په پیل کې د حکومت لخوا د ټاکلو نغدو پیسو پرته چې د مړو د تدفین او د ټپیانو د درملنې لپاره ورکول کېږي نورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یاد کورنۍ هم په ورته توګه له حکومتي ادارو او خیریه ټولنو څخه د مرستو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
دا سهر لنهو دا مخام ترش بگو
اردن کو پرون پرنلای که دا برداشت او زغم ورز ول ماندل شو. هغه ټولنه چې دا ورز مانځي مشرانی وایي چې د یوې جامعې د امن او سوکالۍ لپاره ضروری ده چې وګړي له زغم او صبر څخه کار واخلي. د پښتنو د سیاسي او ټولنیزو تنظیمونو مشران هم له پښتني ټولنې څخه د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره ټینګار کوي چې پښتانه باید په خپلو رویو کې د زغم ټکي ته پام وکړي او خپل اولادونه تعلیم ترلاسه کولو ته وهڅوي. شانواز ترکزی رپورٹ راکوی.
دا ورځ په کال 1995 کې د هر کال د نومبر د 14 نیټې په تور مقرره شوې وه چې ګنې باید هیوادونه دي غیر جانبدار قانون سازی وکړي، معاشره دي د تعصب نه پاکوي او د یو بل کلتور ته دي احترام ورکړي شي، او دا هم ویلی شي که چیرته هم برداشت نه وي نو امن بنوي. د دې ورځې په مناسبت مې له ټولو اول د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مرکزي جنرال سیکرټري اورنګزیب قاسی سره خبرې وکړې
چې د نجات وایي د لارې چې دا هغه تشدد وي، که څوک په اسلام سیاست کوي، که څوک په جمهوریت سیاست کوي، که څوک په قوم پرستۍ سیاست کوي، پښتانه د پښتانه سیمه کې امن دا باید زموږ یوه ایجنډا وي. د باچا خان د عدم تشدد امن لاره چې په خپل مخ کې واخلو او خپل معاملې خپل په جرګو چې خپلې مسالې حل کړو، نه موږ د چا دپاره استعمال شو او نه خپل مځکه چا ته استعمالېدو ته ورکړو، نو موږ به
له دغې وروستو مې د پښتونخوا ولسي تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
1900 تر اوسه پورې جسونه پښتانه وجلې شوي دي، تقریبا 1200000 وجلې شوي او 1200000 یا 2200000 جبل شوي دي. ته د تشدد جواب د تشدد نه ورکوو، خو یو ملي پاسون خو پکار ده چې راغلی دی، خو زموږ بدبختي دا ده چې موږ مرم شو او پړم شو.
پښتانه هر قام مذهب او ګوند ته احترام لري. دغه خبره راته د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان پخوانی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وکړه.
خو کوم چې زمونږ خپل کلچر دی نو هغه ډېر زیات وسیع کلچر دی، په هغه کې ډېر برداشت دی. خو د 79 نه را په دې خوا باندې چې کوم حالات په افغانستان کې جوړ شو، د هغې دپاره نه یو مخصوص ماحول په دې ملک کې ډالرې پې لګېدلي دي، پونډ پې لګېدلي، روبل پې لګېدلي، ریال پې لګېدلي. د داسې دنیا پیسه نشته دی چې د افغانستان د جنګ دپاره نه
استعمال د دغه ماحول جوړېدو لپاره نه دی شوی. نو دا کوم چې مونږ ته نن چې ښکاري دا زمونږ خپل کلچر نه دی.
زر علی خان اپریدی د فاټا ان جی اوز کنسورشیم او د رواداری تحریک د قبایلی سیمې مشر دی چې د پښتنو برداشت نړۍ ته ښکاره دی، ځکه چې هر نړیوال قوت ورسره په بیلابیلو نومونو په بیلابیلو وختونو کې ظلمونه وکړل خو د تشدد لارې خپل نه کړه.
او دنیا ته هم خیلی ده چې مونږ ډېر په تکلیف او مصیبت باندې تیر شو، خو هغې نه باوجود مونږ هم د وایلنس لار اختیار نه کړه، نه چا خلاف شو، بلکې اوس هم امن غواړو، مخکې هم غوښتو او خپلو بچو دپاره د امن روادارۍ لار مونږ غواړو چې زمونږ بچي یو روښانه مستقبل طرف ته لاړ شي.
او دغه تنان وویل چې باید نړۍ دې د پښتنو د عدم تشدد او برداشت ستاینه وکړي او پښتانه دې هم یو موټی شي او د تعلیم له لارې دې نړۍ سره سیالي وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سیاحت په نوم د یو سازمان لخوا د بلوچستان په پنځو بیلابیلو ضلعو کې د ځوانانو لپاره پر یوې پروژې کار پیل شوی چې هدف یې هغوی ته پر ادبي او ټولنیزو موضوعاتو د خیالاتو د اظهار لپاره روزنه ورکول دي. له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
په کوټه کې د سیاد لخوا د ځوانانو او ادب په نامه یوه داسې پروژه پیل شوې چې پکې به د صوبې د پنځو بیل بیل ضلعو ځوانان روزل کېږي او نه یوازې د ادب، شعر و شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې به یې لارښوونه کوي، بلکې دا به هم ورته ښیي چې څه ډول دوی له ټولنیزو رسنیو او نورو فورمونو څخه په ښه توګه د خپل اظهار څرګندونې کولی شي. د سیاد سازمان مشر رازق فهیم لومړی هم د دې پروژې په حق د مشال راډیو ته داسې وویل.
چونکه هر ځوان دا غواړي هغه وزانت د اظهار څه ذرایع وټلټوي، نو موږ کوشش داسې کوو چې د دې پروژې تحت تقریبا 2500 ځوانان وروزو چې هغه د شعر په ذریعه، د ادب په ذریعه، د نثر په ذریعه یا دا نوي چې کوم میډیم راغلي دي لکه سوشل میډیا داسې، د دې په ذریعه باندې د خپل مافیول ضمیر یو مؤثر اظهار وکولای شي.
د رازق فهیم په خبره د دې پروژې هدف یې یوازې ځوان کهول دی، خو وروسته به د همدې ځوان کهول په واسطه په بلوچستان کې مشته د بیل بیل ژبو د اکاډمیو او وړو وړو انجمنونو ترمنځ د رابطې کردار ولوبوي ترڅو همدوی بیا د ثقافت او ژبو د پرمختګ لپاره یو مشترکه لار وټاکي. تر دې وړاندې د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې شاعر او لیکوال جهان آرا تبسم په وینا کې وویل، دا په لومړي ځل له یوې داسې پروژې خبرېږي چې پر ځوانانو او ادب کار کوي او هیله منه ده چې یاده پروژه به د ځوانانو لپاره یو ښه فورم ثابت شي. ادب او ځوان دا ما په لومړي ځل اوریدلې او زه ډیره زیاته هیله منه یم، ځکه چې ډیری ځوانان داسې دي چې بیکار دي او د کولو لپاره کار نه لري. زما به هغوی ته دا وړاندیز وي چې هغوی باید کتابونه ولولي، ځکه چې که کتاب ولولي نو بیا د دغه ډول فورمونو له لارې څه لیکلی هم سي او چې څه ولیکي نو خپل جذبات تر موږه رارسولی سي. د سیاد لخوا د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې په بلوچستان کې د بیل بیل ژبو د اکاډمیو مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د بیل بیل انجمنونو استازو ګډون وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې له دغه ډول هڅو سره به په ځوانانو کې مثبت سوچ پیدا سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو، د پاکستان په کراچۍ کې د کتابونو میله چې هر کال په دغه ښار کې لګول کیږي، سګنې هغه پرته له دې چې د پښتو کم کتاب پکې کېښودل شي، پرون دوشنبه پای ته ورسېده. دغه میلې جوړونکي وایي چې په پېښور او کوټه کې د کتابونو چاپولو ادارو ته لیکونه استولي، خو په خبره چې د هغوی لخوا ځواب ورته میلاو نه شو. د کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال محمد عمران رپورټ لري.
د کراچۍ په اکسپو سنټر کې 15 ورځنۍ د کتابونو نړیواله یو لسم میلان د ګل پورس سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو هندوستان ترکی او ایران پبلیشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې دې میله کې سږ کال 350 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابۍ او سندي ژبو کتابونه کېښودل شوي. خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیواله کتابی میله ستاینه وکړه، ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشټوالي د افسوس سرګندونه هم وکړه. د کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم وویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خداوه چې یو نه بلکې ډېر د کتابونو سټالونه لګېدلې وي.
ما د سټال میلاونه چې منګلته هیلپ لاین نه تاسو کا چې دلته سټال نه لګېدلې، کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو په کار چې دلته یو نه ډېر سټالونه لګېدلې وي.
میله کې یو کتاب چاپونکي کپنۍ سرکار کوونکي محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته وویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک نه اخلي او ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو د کتابونو پښتنې کوي.
نو د پښتو کتابونو خو جی د خیو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون نور په دې علاقه باندې چې کوم دی لکه پښتو د څوک ترجیح نه ورکوي.
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په دې کتابی میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګېدلې و، ولې دا کال هغه هم نشته.
زه چې کومې تندې راخیستی وم او تر دې ځایه راورسولم، هغه وه د پښتو د کتابونو تنده، خو بیخي ماته نه شوه. پوره انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پښتو ژبې، پکې تر صرف ما یو کتاب ولیدو د دریم ژوند په لټون، د هغې نه سوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه و.
د میلې تابعیه کوونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټیکسټ بک بورډ په شمول د پاکستان هرې صوبې او د کتاب چاپولو هرې لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړې، ولې د کوټې او پېښور نه هغوی ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سره ده، په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.